سلور بجی شوی احمد شیبر یم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د دې سربیره چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي، په افغانستان کې تازه د عملیاتو پر مهال امریکایي پوځیان وژل شوي. په کابل کې مو د بزګر میلې ته هم ورولو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل ان څخه.
په افغانستان کې نن په یو لړ عملیاتو کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې ماین چاودنې 15 ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. او په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جماعتونو د وروستیو بریدونو د قربانیانو روح ته د دعا مراسمو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت وای دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي. نن سهار د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او د وژل شوو سرتیرو د نومونو یادونه هم نه ده شوې. په افغانستان کې د دوه امریکایي سرتیرو په وژل کېدو په 2009 کال کې چې یوازې درې میاشتې په وتو دي د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر څلور تنو ته ورسید. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې د ماین چاودنې 15 ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه ماین چاودنه په چینار کلي کې د هغه کورنۍ پر غړو شوې چې نن سهار د نوي کال د میلو لپاره روان و. د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تادین خان وایي چې په چاودنه کې موټر چلوونکی وژل شوی او د ښځو ماشومانو په ګډون څلور نور سخت ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې پولیسو ټپیان په سمدستي توګه روغتون ته انتقال کړي دي. یو بل خبر له مخې د شاولي کوټ ولسوالۍ په سور سخر مکی د پولیسو او وسلوالو ترمنځ سخت جګړه هم شوه. د کندهار امنیه کمانډان وایي پولیسو په دې جګړه کې شپږ وسلوال وژلي او اته تنه نور یې ټپیان کړي دي. خپل کونړ څخه په ورکړل شوی یو خبر کې ویل شوی چې دغلته مرکز اسدآباد کې لغړ څخه یو را خویدلې تیګه پر یو کور برابر شوی چې په نتیجه کې درې ماشومان مړه شوی او 15 تنه ټپیان دي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم نن آزادې رادیو ته وویل
تیر شپه د مرکز اسدآباد اړوند د شاخیلو سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ درې تنه شهیدان شوي او 15 تنه نور یې ټپیان دي. د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او سیمې ته د مرستندویو ټیمونه هم استول شوي دي.
د لومړی پیښه نه ده چې په کونړ کې له غره راخویدلې و ډبره خلکو ته سیان اړوي. تر دې مخکې هم وخت په وخت په بیلابیلو سیمو کې له غره ډبرې راخویږي او کله نا کله په کورونو برابرېږي چې مرګ ژوبل اړوي. په پنشیر کې بیا یوې ترافیکي پیښې یو کس وژلی او اته تنه نور یې ټپیان کړي. د پنشیر ولایت مطبوعاتي مسؤل محمد منصور عنابي ازادي رادیو ته وویل پیښه پرون ناوخته هغه مهال وشوه چې د عنابه ولسوالۍ په پیرانو سیمه کې یو سراچه موټر له سړک څخه سیند ته وښوید. د نوموړي په وینا د دې موټر سپرلۍ د کاپیسا ولایت د نجراب اوسیدونکي و چې پنشیر ته د نوي کال د لمانځلو لپاره په میله تللي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 9 وسلوال وژلي او 11 تنه نور یې ټپیان کړي دي. دوی وایي چې دا عملیات په بیلابیلو ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، کاپیسا، لوګر، پکتیکا، بادغیس، کندوز، بلخ او بغلان کې شوي دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جماعتونو د وروستیو بریدونو د 50 تنو قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. د دې هیواد لومړی وزیر جاسینډا اردن په شمول زرګونه کسان نن د کرایست چرچ په هغه پارک کې چې د النور جماعت ته مخامخ دی د جمعې د لمانځه پر مهال د دې ځای له مسلمانانو سره د یووالي او دعا په خاطر راټول شول. په لسګونو زرو نور له النور جماعت څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدونکي د جمعې د لمانځه دا مراسم د تلویزیونونو له لارې ولیدل او یا یې د راډیو له لارې واورېدل. په نیوزیلند کې د تېرو جمعې د یو سپین پوستي افراطي په بریدونو کې چې په دوو جماعتونو یې کړي و لږ تر لږه 50 کسان وشل شول. دا په دې هیواد کې د ډلې یوزي وژنې تر ټولو ناوړه پیښه بلل کېږي. په وینسویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې دا ګام به بې ځوابه پاتې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امنیتي سلاکار جان بولټن د رابرټو ماریرو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. بولټن پر خپل ټویټر ویلي ماډورو بل لویه تېروتنه وکړه چې بې ځوابه به پاتې نه شي. پولیسو د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینې استانی او نورو ښارونو الماتی او شمکند کې لسګونه کسان نیولي. دغه اعتراض کوونکي دي چې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د دې هیواد د پایتخت د نومولو په حکومتي پریکړه اعتراض لري. حکومت دا پریکړه د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له ناڅاپي استعفا څو ورځې وروسته وکړه. د اعتراض کوونکو دا نیونې د نوروز د رخصتیو پر مهال شوي. په استانه کې پولیس له څو هغه اعتراض کوونکو سره په خوډب واوښتل چې اعتراضي پوسټرونه ورسره وو. دا کسان وروسته ونیول شول او د اعتراض له ځایه یوړل شول. د ازادۍ راډیو د روسي ژبې د تلویزیوني شبکې کرنټ ټایم خبریاله سیوتلانا ګولوشکوا هم په نیول شوو کسانو کې شامله ده. په عین حال کې د ځوانو ښځو او سړیو ویډلې چې د نوروز دودیز جامې په تن وي په استانه کې د ازادۍ راډیو د خبریالانو مخه ونیوله او له هغوی راتاو شول. هڅه یې کوله چې دوی پرېنږدي څو د معترضانو هغه ویډیوي تصویرونه ثبت کړي چې د پولیسو لخوا نیول کېدل. او د روسیې بې محکمې شل کلن اوکراینی پاولو هرایب د ترهګرۍ د تبلیغ په تورونو په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. پاولو دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبري روان دي، خو امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تازه عملیاتو پر مهال تلفات اوشتي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. په کابل کې نن د بزګر دودیزه میله ده. یونیسف وایي تر جګړې د ډیرو افغان ماشومانو ژوند ناپاکې اوبه اخلي. نو افغانان څرنګه پاکې اوبه ترلاسه کولی شي؟ د اوبو له متخصص استانمیر زهیر سره شخېدلی.
سیند سره نږدې وکتل شي دغه اوبه بیا نه کمیږي. تقریبا ډېر څه چار جي بیرته خپله د سیند نه اخیستل کېږي او په هر ځای کې د ایستلې همداسې مناسب نه ښکاري.
ښاغلی زهیر د څاګانو د کینستلو ځای ته اشاره کوي. د هلمند معارف ته مخه کوو.
زموږ تر اوسه پورې 204 راوی مکاتب تعمیرات نه لري.
د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره په هلمند کې څه هڅې کیږي؟ په یو تفصیلي راپور کې مو ترې خبرو. ناټو تړون وایي په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دغه پوځیان په داسې حال کې وژل کیږي چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. د سولې د خبرو د وروستي پړاو لپاره تر رسیدو سره سم د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني زیاته شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح.
د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت نن جمعه په خپل اعلامیه کې د دې پېښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، نه یې د دواړو وژل سویو سرتیرو نمونه په ډاګه کړي دي، خو ویلي دي دواړه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د ناټو په اعلامیه کې ویل شوي د امریکا د دفاع وزارت له پالیسۍ سره سم د دواړو وژل سویو پوځیانو نمونه تر هغو چې خپلوانو ته یې احوال نوي ورکول سوی د 24 ساعتونو لپاره نه افشا کیږي. واشنگتن چې د افغانستان د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، په وروستیو کې یې چارواکو د طالبانو له هیئت سره د سولې مذاکرې کړي دي، خو له دې سره سره په افغانستان کې ناامني دوام لري. په قطر کې د مذاکرو پنځم پړاو 14 ورځې دوام وکړ چې د مارچ پر 12 پای ته ورسېد. په دغو مذاکرو کې دواړو لوریو د پرمختګ خبر ورکړی، خو نه یې دی ویلي چې کوم موافقه دي سوي وي. وروسته له هغې چې په قطر کې د سولې وروستی پړاو مذاکرې پای ته ورسېدې، ترې یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت شکایت کړی چې د سولې له دغو مذاکرو څنډې ته ساتل سوی دی. وسلوال طالبان چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅی حکومت ګڼي، ورسره مستقیمو مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په افغانستان کې شاوخوا 12 زره سرتیري لري چې نیمایي امریکایان دي. په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان په داسې حال کې وژل کیږي چې پرون د نوروز په لومړۍ ورځ په کابل کې د 14 له کبله لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او تر 30 زیات نور ټپیان سول. د کابل په یوه شیعه میشته سیمه کې د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د 2014 میلادي کال وروستیو راهیسې چې افغان ځواکونو د امریکا په مشرۍ له ناټو قواوو د جګړې مسؤلیت اخیستی، په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه کمه سوې ده. د وروستیو دو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 4 ته ورسېد. د امریکا د حکومت او ناتو د راپورونو په حواله د 2015 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې په افغانستان کې 15 امریکایي پوځیان وژل شوي دي، خو په وروستیو کې د ناامنیو په پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیر میاشت په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې تیر میلادي کال 3804 ملکیان وژل شوي دي. یونامای علت د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د هوایي حملو او د افراطي وسلولو د ځانمرګو بریدونو زیاتوالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په جنوري میاشت کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خبرو کې ویلي وو د 2014 میلادي کال له سپتمبر راهیسې چې کله دی ولسمشر سوی په افغانستان کې 45,000 پوځیان وژل شوي دي چې په میاشت کې شاوخوا 849 تنه کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د بزګر دودیز میلې او پسرلنی کرنیز نندارتون د پرانستنې پر مهال له بزګرانو سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړ. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. له کابله ناجیه صافی راپور لري.
د بزګر دودیزه میله نن د کابل په بادام باغ کې د کرنې وزیر د کابینې غړیو لوړ پوړو دولتي چارواکو بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناوو کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په ملي اتڼونو ولمنځل شوه. صنعتکاران او سوداګر خپل محصولات د پلور او بازار موندنې لپاره وړاندې کړي او ګڼ شمېر خلک د دغې میلې او نندارتون لپاره راغلي. محمد نعیم له جوزجان څخه کابل ته راغلی سو په دغه نندارتون کې ګډون وکړي.
راغلی دلته وګوره خوند واخله دې نندارتون څخه دا ډېر ښه کار دی. دا ډېر ښه لاسته راوړنه ده او د خارجي شان خوشي دي کیفیت نه لري. چاله ډېر ښه خوند واخسته دی. ډېر ښه نندارتون ښکل ډېر ښه په ترتیب سره ښه نظم مراعات شوی او نور کوم مشکل هم نه و.
بزګران هم د دغه نندارتون له جوړېدو خوښي څرګندوي خو وایي حکومت باید د توکو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. د کابل د بزګرانو په استازیتوب یو تن مخکښ بزګر عبدالرحمن ناصری وویل
سړی خود د پروسس بستهبندي مرکزونه جوړ شي کولای شو د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو له ډېر وخته پاتې شي.
همدارنګه له کاپیسا څخه د انیسی په نامه یوې بزګری وویل چې دا ډول نندارتونونه او میلې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ښه اقدام دی خو په وینا یې چې حکومت باید د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره زمینه برابره کړي. که چیرې موږ ته ښه بازار پیدا شي، مارکیټونه جوړ شي، موږ به وتوانیږو چې مواد خرڅ کړو. اوس تر ډېره مواد پاکستان او ایران نه راځي او خرڅېږي. دغه بزګران له خلکو هم غواړي چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وطني تولیداتو ګټه واخلي. د نوي کال دویمه نیټه له 16 رهیسې د بزګر د دودیزې میلې د ورځ په نوم یادیږي چې د کابل بادام باغ د کلنۍ میلې لوی او پراخ مرکز ګرځېدلی. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې سړې خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه، مسلخونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لپاره په روان کال کې لوی او پراخ پروګرامونه لري. نوموړي وویل د نورو مرستو تر څنګ به بزګرانو ته د پورونو د ورکولو پروګرام هم پیل کړي.
له تخنیکي مرستې پرته موږ دوی ته پورونه هم ورکوو. د کرنې وزارت سږکال 230 میلیونه افغانۍ د مایکرو فایننس بانک له لارې ډیرو اسانو پورونو ته چمتووالی نیسي.
دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د 15 ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي. دغه دودیزه میله هیڅکله له ټنګ ټکور بې برخې پاتې شوې نه ده او پکې نه یوازې اووه میوې او سمنات بلکې بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیول شوي.
په هلمند کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند پیښې په زیاتېدو دي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر په دغه ولایت کې 4 ته رسیدلی. په دغه ولایت کې زموږ خبریال الیاس دایی له خبریال احمد شاه پاتون سره دا موضوع شریکه کړې او دا پوښتنه یې ترې کړې چې لیکوال د مدني ټولنې د یوه فعال په صفت د پولیو په مخنیوي کې څه کولی شي. ښاغلی پاتون په ځواب کې وویل
دا به ډېره مؤثره تمامه شي چې زموږ لیکوالان د هرې سیمې لیکوالان په هغه ژبه باندې هغه لیکوالان چې هلته منلي هغه د پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنې وکړي. اوس وګوري د شفیق مرید کومه سندره چې نوې تازه ویلې ده د پولیو په اړه، دا شعر یو شاعر لیکلی دی، خو دا ته زمینه برابره کړه چې یو هنرمند راولاړ سو دا سندره کړه او سندره دا د اوس خپرېږي، د هر چا په ټلیفون کې ده، په راډیوګانو کې خپرېږي، تر ټولو پورې دا پیغام ورسېدی. یو بل کس، یو بل جمله ده، د واکسین دوه څاڅکي هر ماشوم ته هر ځلې، دا د عادي سړي جمله نه، دا یو لیکوال لیکلی ده او دا ډېره ښه تاثیر گزاره ده. زه فکر کوم چې دغه شیان چې د څه کار سوی دي، دا د پیسو په مقابل کې یا مثلا د یو پروژې په شکل باندې دا کار سوی دي. خپل لیکوال دا کار نه دی کړی، یعنی د یو احساس په شکل باندې چې دی دا کار وکړي. مثلا زه یو لیکوال یم، زه راولاړ سم دغه احساس کوم چې جنګ موږ وژني خو پولیو تر هغه زیات موږ وژني، موږ تدریجي وژني. دا اوس موږ په کور کې د پولیو ناروغ سته چې په پښو باندې پلج دي، زنانه ده، ډېر سخت په مشکل کې ژوند دی. دا زما پرش جوړیږي چې د دې د ژوند کیسه زه تر هغه چا پورې ورسوم چې هغه اولادونه یې روغ دي خو د پولیو خطر ورته متوجه دي، چې دی بالاخره د پولیو واکسین ورته ولګي او هغوی د خطر څخه بچ کړي.
د واکسین چې کله موږ یې نوم اورو، نو موږ ډاکټر په یادیږي، شنه ډبه مو په یادیږي او دوه څاڅکي مو په یادیږي. ځان جلا بولو، یوازې هغه ځان ته بله ډله بولو. امکان لري چې موږ ټول انسان شموله، افغان شموله، هلمند شموله، ټول داسې فکر وکړو چې واکسین مو په یاد، خپل ماشوم مو په یاد سي، د هغه اینده مو په یاد سي او د هغه یبلې پښې مو په یاد سي، چې د دې مخنیوي لپاره داسې یو احساس رامنځته کېدل امکان لري.
ولې نه لري؟ اوس وګوري، نامني سي پر امریکا کې چې کله موږ فکر کوو زموږ ټانک تیاره او پوځي او مثلا دا شیان مو ذهن ته نه راځي. زما په کور کې چې کوم زما ورور دی، زما خپل دی، زما حق ذهن ته درېږي چې خدای مکړه دغه به کله د نامنی قربانی سي، دا به کله معیوب سي راته، دا به کله مثلا د ژوند د لاس په سر سي. نو څنګه چې نامنی کې موږ ټول ځان دخیل بولو او هیڅ وخت د دې څخه ځان بیل نه بولو چې نامنی چې دا په ما پسې اچاړه نه لري، تا دا فکر نه سي کولی، هیڅوک دا فکر نه سي کولی. د پولیو مون عین شی ده، همدغسې موږ ته زیان لري، صرف دغه شی ذهن ته ورچول پکار دي چې دا هیڅ وخت زما څخه بیل نه دي. ډاکټر چې دا کار کوي هغه د معاش په خاطر باندې کوي او هغه یا د احساس په خاطر باندې کوي او هغه دا یو پروګرام کول سوی چې دا کار ختم کړي، په هغه پسې دونه اړه لري، لیکن اصلي خو په ما پرې اړه لري چې زما د اولادو ژوند ورپورې تړلی دي. او که چیرې مثلا دغه یو کوچنی زما ته په کور کې پل سي، پولیو سي، د دې دومره تر پایه پورې زه په دې باندې زورېږم. ډاکټر خو نه پر زورېږي، نه بل څوک په زورېږي، نه رضاکار کارمند چې دلته راځي هغه ورباندې زورېږي. نو دا ډېره مهمه ده، دا چې تاسو یادونه ورته وکړئ چې دا موږ دې څخه ځان بېل ونه بولو. دا هر د کورنۍ هر مشر چې دی هغه باید دا درک کړي چې دغه زما مسؤلیت دی. ولې که چیرې زه په دې کې بې غوري وکړم، سبا یو ماشوم راته فل سي، نو په دې کې ګناه کې به زه مشر شریک.
لیکوال احمد شاه پاتون. نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او روغتیایي سات او یا حفظ الصحې د نشتوالي له کبله ډېر ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور شو، د 15 نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په جګړه ځپلو هیوادونو کې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان د جګړې په نسبت تر ډیره د نس ناستې په ناروغیو مري. دغه اداره په دغو هیوادونو کې د دغو مړینو عمده علت د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې کموالی ګڼي. یونیسف د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي د جګړې په نسبت دغه ماشومان احتمالا درې برابره زیات د پاکو اوبو، روغتیا ساتنې او نظافت د نشتوالي له کبله په نس ناستې مري. د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت د یونیسف راپور اوبه تر گزارونو لاندې نومیږي. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 14 هیوادونو کې د مړینو شمیر ته کتنه شوې ده. دا هغه هیوادونه دي چې له اوږدې مودې راهیسې پکې جګړې روانې دي. راپور وایي په دغه 14 هیوادونو کې تر 15 کلنۍ د کم عمر ماشومانو د مړینې شمیر تر دې لا زیات دی. د راپور په حواله د مستقیم تاوتریخوالي په نسبت دغه ماشومان شل برابره زیات د اسهالاتو په اړوندو ناروغیو مري چې علت یې پاکو اوبو او روغتیا ساتنې ته نه لاسرسی دی. د یونیسف اجرایه رئیس هنریتا فور وویل دغه مسئله د هغو ماشومانو لپاره چې د اوږدې جګړې تر کړاوونو لاندې ژوند کوي وضعیت لا کړکېچن کړی چې د پاکو اوبو سرچینې نه لري. واقعیت دا دی چې د مرمیو په نسبت زیات ماشومان د پاکو اوبو د کموالي له کبله مري. په راپور کې د هغو 14 هیوادونو په ډله کې چې د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې د نشتوالي یا کموالي له کبله ماشومان پکې مري، افغانستان هم یاد شوی دی. ورسره بورکینا فاسو، کامرون، د مرکزی افریقا جمهوریت، چاد، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او نور هیوادونه یاد شوي دي. میرمن فور ویلی پر اوبو او روختیا ساتنی قصدی حمله پر زیانمنونکو ماشومانو حمله ده. اوبه چې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري یو اساسي حق دی. د اوبو نړیواله ورځ هر کال د مارچ پر 22مه لمانځل کیږي چې د پاکو او تازه اوبو اهمیت ته د خلکو پام واړول سي. په دې ورځ خلک هڅول کیږي چې د پاکو او تازه اوبو پایدار مدیریت او سپما ته پام واړوي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادو څخه دی چې د ناپاکو اوبو د څښاک له امله یې ګڼ ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. څرنګه کیدای شي چې په افغانستان کې خلک پاکې اوبه ترلاسه کړي؟ دا پوښتنه مې د اوبو له متخصص ستنمیر زهیر نه وکړه. له دوی څخه به واورو. ډېره مهمه
مسله همدغه ده چې د اوبو مدیریت شي. یعنی مدیریت په دې معنا چې دا باید هغه د لارې د بمبو د لارې د نلونو د لارې کورونو ته دی شي. اکثره خلک په خپل سر باندې بیان کوي د اوبو لابراتواري معاینات نشته، دا سیپټیک څاګان بیخي زیات شوي دي. دغه د ځمکې لاندې اوبه د دغه سیپټیک څاګانو له لارې هم د کورونو دغه نور عادي څاګان هم ککړوي. نو د دې لپاره بهترینه لاره همدغه ده
انجینر صاحب، د بمبو له لارې که چېرته د نلونو له لارې اوبه توزیع کیږي، دا خو ډېر مصارف لري. آیا ممکنه ده چې د یوې سیمې خلک سره یو ځای شي او دوی په خپله دغه رقم یوه وړه پروژه تطبیق کړي؟
دا خو ولې نه، دا خو بېخي ډېر ښه کېدای شي. او خو زه فکر کوم چې د دولت لپاره د دغسې د اوبو توزیع دومره ډېره غټه ستونزه به نه وي. خو په هر صورت که دغه ستونزه وي، بیا کلیوال کولی شي چې دغسې، خو هغه هم په دې شرط چې اوبه باید دقیقې اول وکتل شي. هغه څه ژور څه چې کیندل کېږي هغه اوبه باید دقیقې وکتل شي، آیا هغه د لابراتواري نتایج وکتل شي. پس د هغې نه بیا وروسته کلیوال کولی شي چې دغسې یو
په پرمختللو هیوادو کې اوبه وړیا څوک نه ویشي، حکومتونه د اوبو په سر باندې له خلکو پیسې اخلي. آیا فکر کوي چې دا هم یو حل لاره ده که چېرته حکومت د اوبو په سر باندې مالیه وضع کړي او له دې لارې هم عواید ترلاسه کړي او هم پاکې اوبه خلکو ته ورسوي؟
دا خو یو ډېره مهمه مسله همدغه ده چې باید دغه کار دولت وکاندي. دا اوس په افغانستان کې وړیا اوبه هېڅ نشته دي. هر یوه ته بمبې لګېدلي دي، د خپله میټرونه لګېدلي دي. هغه ځای کې چې دوی توضیح کړي دي هلته د میټر ته لارې یو متر مکعب باندې 500 روپۍ اخلي.
دا خدای په افغانستان کې، لیکن دغه پیسې د چارواکو په وینا باندې ډېرې کمې دي. کوم لګښت چې دوی کوي دغه په تناسب باندې دا پیسې کمې دي. یعنی آیا ممکن ده چې دا پیسې زیاتې کړي او کنه د خوار اقتصاد ته په کتو دا ممکنه نه ده؟
ولې نه، دا خو اصلا اوبه خو یوه حیاتي مسله ده. که دغه مدیریت نه شي، دغه که په پیسې زیاتې شي، خلک به لږ په مصرف کې هم هغه وکاندي، دغه بې ځایه مصرف به نه کاندي. نو کله چې بے ځای مصرف کم شي، حتمند اوبو جو اوبو خپل هغه مدیریت سمیږي. او دغه ډېر مهم مسله ده. یعنی څومره ورباندې که پیسې زیاتول شي، هم د اوبو مصارف کمیږي.
که چېرته فرضاً حکومت په یوه ناحیه کې په یوه مینه کې ژور څا وکیني او د هغه له لارې اوبه توزیع کړي او تقسیم کړي، دغه ژور څا په خپله د اوبو سطح په دې سیمه کې ټیټوي نه؟ دا یوه بله ستونزه نه ده؟
دا دلته دوه مسلې دي. دلته که ډېر مهمه مسله دا ده چې د اوبو په قانونمندۍ کې هر څومره چې مونږ د سیند نه لرې کېږو، په هماغه اندازه د اوبو سطح ټیټه ځي، او هر څومره چې سیند ته نږدې کېږو د اوبو سطح پورته راځي. مونږ باید دغسې سیندونه یا دغسې وایي دغه څاګان باید د سیندونو سره نږدې هغه انتخاب کړي. د سیند سره نږدې باید دلته وکیندل شي. که د سیند سره نږدې وکیندل شي، دغه اوبه بیا نه کمیږي. تقریبا ډېر ځل هلته چارج بیرته خپله د سیند نه اخیستل کېږي، او هغه یعنې په هر ځای کې د ایستلې هم داسې مناسب نه ښکاري.
له ښاغلي زهیر څخه په مننې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه دا امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه اعلان رد کړی دی چې وایي امریکا باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت وپیژني. روسیه، ایران، ترکیه او عربي ټولنې هم د ولسمشر ټرمپ دا وینا له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې ده. تفصیل د احمد تکل پور کې.
سوریه نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه ناڅاپي اعلان وغند چې وای واشنگټن به د جولان لوړو پر سیمه د اسرایلو حاکمیت پر رسمیت وپیژني. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. ولسمشر ټرمپ پرون د وری په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرایلو د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره مهمه او حساسه سیمه ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ټرمپ وینا د اسرایلو له صهیونیست رژیم څخه په ړندو سترګو د امریکا پلوي ښیي. بیان زیاتوي د جولان لوړې به د سوریې او عربو په ولکه کې وي او د ټرمپ څرګندونې دا حقیقت نشي بدلولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جولان د لوړو د موقف بدلول به د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو مستقیمه سرغړونه وي. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو له قوله خبر ورکوي چې نوموړې د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په اړه په غبرګون کې وایي د مسکو دریز دا دی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري او په دې کې به بدلون رانشي. زخارو ویلي دي پر دې سیمه د سوریې د دولت حاکمیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 499 نمبر پریکړه لیک پر اساس تثبیت شوی دی. همداراز ایران ویلی دی چې د اسرایلو د قلمرو د یوې برخې په توګه د جولان لوړو ته د رسمیت ورکولو په اړه د ټرمپ څرګندونې د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن پر دولتي ټلویزیون خپور شو ویلي د غیر قانوني پریکړه د منلو وړ نه ده او دا حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري. تهران او مسکو د دمشق له اصلي متحدانو څخه دي، خو پر دې دوه سربیره عربي ټولنې او ترکیه هم د جولان د لوړو په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې غیر قانوني بللې دي. د عرب لیگ عمومي منشي احمد ابوالغیث پرون وویل د جولان لوړې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو له مخې د سوریې د قلمرو جز دی خو اشغال شوي دي. ابوالغیث ویلی دی چې په دې اړه د ترامپ خبرې بې ارتباطه دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر محمود چاوش اوغلو هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلی دی چې د هیوادونو ارزی بشپړتیا د نړیوالو قوانینو مهم اصل دی. هغه ویلی چې د اسرایلو اقداماتو ته مشروعیت ورکول له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او نتیجه به یوازې په سیمه کې نور تشدد وي. چاوش اوغلو لیکلی چې ترکیه د سوریې د ارزی بشپړتیا ملاتړ کوي. که واشنگتن د جولان د لوړو پر سیمه د اسرایلو حاکمیت پر رسمیت وپیژني نو دا به د امریکا په پالیسۍ کې د ستر تغییر نښه وي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته به له انتخاباتو یوه میاشت مخکې لا زیات سیاسي قوت ورکړي. د جولان لوړو سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی، اسرائیلو په 1918 کال کې له سوریې څخه ونیوله. اسرائیلو په 1918 کال کې هلته خپل قوانین نافذ کړل او عملاً د خپل قلمرو یوه برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه هم دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل پراستولې سمس کې لیکلي دي چې په کابل کې د ډیرو ناروغیو علت ناپاکي او ککړې وبدي. عبدالرحمن له کابل پراستولې سمس کې لیکلي دي د شاتوت بند کارونه چیرته رسیدلی دي او دا څرخم بند دی. د شاتوت بند هغه بند دی چې کار پرې روان دی. د هند په مرسته دا بند جوړی شي او تمه ده چې د کابل ښار ته پاکې اوبه ورسوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د ناسم مدیریت له امله د هلمند خوږې اوبه ایران ته بهی شي. عبدالله له کندهاره په راستولې سمس کې له هغو کسانو شکایت کړی چې واکسین په لاس کې دي. دی وړاندیز کوي چې د ولایت چارواکي دي د دې غم وخوري، ځکه د ده په وینا دا واکسین د مشخصو خلکو په لاس کې دی چې ګټه نه کوي. عبدالواحد مدقیق له کابل د پوهنې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکلی دی چې د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. جناب ریدونکو لکه شفیع الله ارسلان د بکوانه ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه لیکلي دي او د نوي کال مبارکي ورکړي ده. همدارس عبید الله مبارکي د نوي کال ازادي راډیو کارکونکو ته ورکړي ده. جن نور هم ورته سمسونه د مبارکي را لېږلې دي او قدیر تکین لیکلي دي د دولت مهمه مقننه نقوه باید ژر او پرته له ځنډه فعال شي. د حکومت جن کارونه د پوینه لخن سره مخامخ کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. البته د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې د هلمند د معارف د ستونزو په اړه هم اوریدلی شي. د خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي خپرې شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف، لشکرګاه، کندهار، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 اوریدلی شئ. لنډ خبرونه د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. له اجمل انڅخه اور.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې د مین چاودنې 15 ملکي وګړو ته مرګ شو بلاړولې ده. دوی همدارنګه وایي په همدې ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته کې شپږ تنه وسلوال وشل شوي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وشل شوي. د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې له غره څخه په یو کور ډبره راخویدلې ده چې په کې درې ماشومان مړه شوي او 15 نور ټپیان دي. په پنشیر کې بیا یوې ترافیکي پیښې یو کس وژلی او اته تنه نور ټپیان کړي دي. په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جوماتونو د وروستیو بریدونو د 50 تنو قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په وینزویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې دا ګامبه بې ثوابه پاتې نه شي. پولیسو د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنې استانې او نورو ښارونو الماتی او شمکند کې د لسګونو هغه کسان نیولي چې د استانې د نوم په بدلون اعتراض درلود. او د روسیې محکمې شل کلن اوکراینی پاولو هرایب د ترهګرۍ د تبلیغ په تورونو په شپږ کاله بند محکوم کړ. پاولو دا تورونه رد کړي دي.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام نورو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې پروګرامه هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې د تړلیو ښوونځیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو په دغه ولایت کې لا هم 240 اویا مکتبونه ودانۍ نه لري. موضوع په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دایی د پوهنې ریاست له چارواکو سره شاربلې او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړ.
په لشکرګاه کې د یوه ښوونځي په منځ کې د یوې څوپړیزه ودانۍ د بنیاد ډبره ایښودل کیږي. څو ورځې وړاندې د سختو بارانونو له امله د دې ښوونځي د منځ ولاړو سپینو او شنو خیمو ته اوبه ننوتلې وې چې له امله زده کوونکو اعتصاب هم کړی و. د یونیسف ادارې لخوا کلونه وړاندې ورکول سوي شنې او سپینې خیمې هم زړې سوي دي. په هر یوه کې یوازې یوه چوکۍ وي چې ښوونکی پر کښېني او زده کوونکي هم دمګړی چې نجونې دي پر هغه پر شنو ناستې دي چې لا هم د باران د لندبل څخه وچې سوي نه دي. د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ په لګښت چې ټول مصرف یې د افغانستان حکومت ورکوي د مکتب دغه ودانۍ ټول ملحقات لري چې د یو کال په موده کې جوړیږي. د هلمند والي د خلکو غوښتنه وکړه چې د هغه پروژو څارنه پخپله وکړي چې په امن سیمو کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې په نوي 1400 یون مریض کال کې به د معارف د بودیجې ترڅنګ د کلیو د پراختیا او د ټولګټو د وزارتونو په مرسته ګڼ شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
کوم مکتب چې نن تاسو ګورئ دا د ښار سازۍ د مدیریت له طریقه جوړیږي او همدارنګه د دې ترڅنګ موږ په راروان ونیو کې نور افتتاحګانې هم لرو چې انکشاف دي. اته په دې برخه کې غواړي په مرکز او ولسوالۍ کې نور مکاتب هم موږ ته جوړ کړي چې بیا هم د مرکزی حکومت نه مننه کوم. بل خبره چې زرالم د شرکت د مسول څخه زما خواهش دادی چې همیشه د خلکو ارزو هم دادی چې د سټنډرد او د بیکو مطابق دادی جوړ کړي. ځکه تاسو ته معلوم دی چې د مکتبونو اکثر آخري سروې زغپله کوم چې بیا داسې نه شي چې بیا در باندې خراب کوم او د سره در باندې جوړ کړم. نو بینان دې ته توجه وکړي. د خلکو څخه زما هیله دادی چې دا ستاسو د اولادونو لپاره جوړیږي. تاسو هم د شرکت سره همکار اوسئ، د همکار ترڅنګ جدي پروژه تر نظر لاندې ونیسئ.
والد مرکزی حکومت نه مننه وکړه چې د معارف په برخه کې هلمند ته ډیره پاملرنه کوي. کلیوي خوا د هلمند تر 210 ښوونځي ودانۍ نه لري. له بلې خوا لسګونه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې له امله تر 600 زره ډیر هغه ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی چې عمرونه پر مکتبونو جوړ دي. د هلمند پهن رئیس وايي په غسیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي هم موافقې ته رسېدلي دي چې ښوونځي پرانیزي، خو ستونزه د معارف په وزارت کې ده. که یاد وزارت دوی ته د شاوخوا 2300 ښوونکو کم تشکیل پر وخت ورکړي، هغه امکانات هم سره ورکړي چې ښوونکي او زده کوونکي ورته اړتیا لري ټول تړلي ښوونځي په څو ورځو کې پرانستلی سي. محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د بندو ښوونځیو پرانستل اسانه دي خو د هغو دپاره ښوونکي او نور ملکیت برابرول سخت دي. ښاغلی سفاري زیاته کړه موږ په نوي 1498 لمریز کال کې ډیرو ښوونځیو ته د ودانیو دپاره پلان جوړ کړی دی.
زموږ تر اوسه پورې 204 اویا مکاتب تعمیرات نه لري، چې شپږ څلور مکاتب باندې عمل کار پیل شوی دی. دوه مکاتب باندې به ډېر ژر کار پیل سي. ځینې ولایتونه لکه هرات او ځینې نور ولایتونه په دې نه توانېدلي چې دوی ته ځمکه ورته پیدا کړي. موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د څلور اتیا او نور مکاتب هم ځمکې ورته ولیږو. خلکو زموږ سره همکاري کړې، تر دې دمه 280 جریبه ځکه خلکو زموږ سره په دې د مکاتب د جوړولو لپاره راتره کړی ده. دا هغوی ټول څخه مننه کوو. په دې برخه کې د قدرمن والي صاحب، د شهر کور جوړولو محترم رئیس صاحب، د رازی محترم رئیس صاحب، د قدرمن ولسوالانو او مشرانو ټول څخه مننه کوو چې زموږ سره په دې برخه کې بشپړ همکاري کړې ده.
د پوهنې رئیس د ښوونځیو لپاره د کمبودو ودانیو او کمو ښوونکو په اړه په داسې حال کې سره ټکوي چې زرګونه زده کوونکي د لوست کتابونو ته اړتیا لري. ویل کېږي د هلمند زده کوونکي تر 1,000,000 ډېر کتابونو ته ضرورت لري. دلته داسې زده کوونکو هم شته چې د ښوونځي ټوله دوره د کتاب د نشتوالي په خاطر د بل چا سره په شریک یا کاپیسو کتابونو باندې پوره کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي. ولې که څوک کتاب ونه لري، معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولی. چې مطالعه ونه کړي نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو همدغه غوښتنه ده چې زموږ هلمند ته زیاته توجه وکړي او د هلمند شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټول تر موږ پورې راورسوي. بعضی
وخت مثلا کتاب نه داریم، بس اساسا کتاب نه داریم، او در روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم و او هم کس تا یک شب خصوص نمیشه که استاد تمام کتاب آدم بخونه.
د مجرب ښوونکو د کمبود سره سره بل مشکل د کتاب نشټواله دی چې د زرګونو زده کوونکو د زده کړې ساته یې ټکړې ده او اکثره د لوړ زده کړو لپاره د کانکور پازموینه کې بې نتیجې پاتې کیږي. کته مو اوس مهال د ستونزې لږ حل سوی د خود په هنې د ریاست اړوند پر یو شمېر کلیدي بستونو باندې په میاشت کې څو کسان مکتوبونه راوړي او دغه کار چې ویل کېږي اکثره په مرکز کې د زورواکو وکیلانو لخوا کېږي د پوهنې بهیر او اداري برخه اغېزمنه کړې ده چې تر اصلي مورخې وراخوا ډېر وخت پر چوکیو د کشمکشونو په خاطر ضایع کېږي. د هلمند په ټول تشکیل کې 421 ښوونځي دي چې 204 اویا یې ودانۍ نه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نیکه هیله ومنې ورزو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونه ته چې د خپلو سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. د آزادی رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې شوی چې ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي، څو وکولای شو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه خبرېږي، دا د آزادی رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم، ورزو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر استوالې دي.
روز د جزاب د ولسوالی څه خبره کو؟ د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالی نه زموږ د جزاب او د دایکونډي تر مابین د 2 ساعتو لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده. پر موږ باندې اوس د 2 ورځو مزل ورست کړی دی. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکونډي صحه سره وصل سي. وسلام.
السلام علیکم زو رحمت الله. خبر کوم غزله ولایت مقوره ولسوالی سمود محلی پلس ډیر فزابې په دالارو باندې سبزی بازارو تر ازود محلی پلس مو ډیر فزابې غزله ولایت کمانډان د امنیه له دوه سیاله وړو مقامات سمود غشتانه د شدغه هدایت وکړه ته یا نور خلق را واسطه اردو یا پولیس را واسطه دا خلق لری کی او دا خلق خلق مودیر فازا بیا سلام علیکم
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډیر نومره باندې سرکار خو یو په دوه کیسه کې یو څه معلومات خرج کړو د سپینې کابل چې د ساتلو چانې نه درلود نو دوی دا هله درلود د نیم صدی کې په دې معلومه نور رانی چې هغه پاکستان ته ډیر روان دي دوی چې مخکې خرج کړي دي په هغه په دوو و درو کسو یو پسه نه رانی کېږي نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال د هغې خورا بند شي دا نور خلک ځانونه دلته مالدارۍ ته ځان تیار کوي نو اوس دوی دا نو وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډېر په اندازې روان دي یو په اندازه وي بې اندازې خواته اوړي نو هل دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي.
السلام علیکم شاهزاده نازینه یم د کونړ ولایت څخه سلام نورسته ګرانه دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولینو ته د لیسنس اجازه ورکړې ده خو بدبختانه زه نه پوهېږم په ولایتونو کښې دغه د ترافیکي امیران زمونږ سره د مور میوې چلند کوي وایي چې تاسو خو معلولین یاستئ تاسو په لیسنس باندې څه کوئ تاسو په موټر باندې څه کوئ چې چلوئ دا چې موږ ته قانون اجازه راکړې نو ولې ترافیکان زمونږ مخنیوی کوي او د هغې امیران زمونږ مخنیوی کوي موږ ته لیسنس کوي په احترام.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو درنو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد حکیار یم د کندهار ولایت نه مې تماس نیولی دی. ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم خدای دې وکړي چې مرور وروڼه وسلوال طالبان یا وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي هغو ته یو خاص پیغام لرمه چې زموږ تاسې ځورېدلی ولس زموږ تاسې ځورېدلی افغانستان چې د درې لسیزې څخه را په دې خوا تر اوسه پورې د دغه جنګ و جګړو له امله موږ تاسې ځورېږو چې په افغانستان کښې کومې جګړې یا کومې وسلوالې ډلې چې مخته ځي اول په وسلوالو طالبانو باندې دا غږ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړۍ چې زموږ د افغان ملت په زیان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څوس مکاتب ورانوي زموږ څوس کلینیکونه ورانوي زموږ څوس مدرسې ورانوي زموږ څوس سرکونه او پلچکونه ورانوي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کښې په دغو اعمالو کښې د دوی هم تاوان دی او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دی باید هم دوی وکړي هم یې افغان حکومت وکړي مګر نه هغسې اعمال باید ترسره کړي چې هغه اعمال د جې سبب کېږي چې زموږ ماشومان زموږ بچان د برخ د تعلیم د برخې څخه پاتېږي یا کوم هغه پرمختګ چې موږ کوو د هغو څخه پاتېږي د صفر و درجې ته را کښته کېږي خو زما پیغام ورته دغه دی چې نو خبره او پیغام یې درته دا دی چې راسئ مخامخ سره کښېنو مخامخ خبرې سره وکړو دغه ځورېدلی ولس دغه زموږ مملکت دغه بچان نور د جنګ د ستونزو څخه را وژغلي د خدای ریدي موږ کښې ستاسې کوم ډېو اعتمان لرو چې تر شنه اسمان لاندې ناسېږي یوه خدای ته په زارېږي یوه خدای ته په ژړا دي نه بالش نه لري نه تلتک نه نالي هېڅ نه لري مځکه یې تلتک دی او اسمان یې تلتک دی مځکه یې نالي ده نو پیغام یې درته دغه دی چې د دغو خلکو و مشکلاتو ته باید موږ تس وګورو هغه د ځان وبولو او راسو وسلحې ته غاړه کښېږدو خپل په مملکت کښې د خپلو خلکو سره خپل په سترخان باندې کښېنو او د سلحې خبرې ورته وکړو ومنالی توفیق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سمیع الله تاسو ته سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو ته سلام او ښې کارکوونکو ته سلام وایم زه د کجکي ولس والې څخه خبرې کوم زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولس والۍ کښې د کجکي بند چې دی اوبه یې ډېرې زیاتې شوي دي زه غواړم چې دا بند ایله کښې دغه برک ایله کښې زموږ خواته برک نشته نو زموږ د ماشینانو یا د هندارو څه کار اخو چې بار کي بیا د هېچا څه کار نه اخو سره
زه د روزګان له ولایت او ګیزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم زموږ ارزو دا ده چې موږ جمهور رئیس صاحب اشرف غني ته غواړو چې زموږ پیغام ورسېږي زموږ د مځکو پر برابر چې د هلمند زموږ په وطن کښې تېر شوی دي په شرکو غه کښې زموږ تقریبا نه سوه ډېرې به مځکه سره ګډه کړې نو زموږ اسناد په لوی وزارت مالیه کښې پروت دی نو موږ د جنا
سمبول صدا غواړي چې محترم وزیر صاحب مالیه محترم سر صاحب او محترم ولسوال صاحب ګزام عزت الله خان زاد مستر او جو سر په دغه اسناد او خیرجات او اسناد کومک کی چې وزارت مالیه سره وایي حتی په تاسو ته کې دا اسناد د نړۍ زموږ زو سره کې راو بشي موږ ځکه د هلمند هو بو سره ګډ کړی دي موږ یو اسناد درو د شبدر خان پر نام مو چې هغه په مجموع کې جوړ شوی د خیرجات نه دی هغه اسناد چې جو سره ګور اسناد خیرجات دا جوړ شوی نه قدم په نام دی هغه په لوی وزارت مالیه کې دی کزمور سره حکومت کومک او موږ فو کې موږ د ډیر شاو او جنجال څخه خلاصو و سلام
یمن د مرکزی زندان سره ستاسو سره په تماس کې يم چې دا غوښمل چې نه څړې کېږي زموږ هیڅ غوړ نه ورته کېږي موږ د غریس جمهور څخه دا غیل لرو چې دا غوښمل د شیر د غیاتانه واځ د سیمو وچړې او د هلمند په مرکزی زندان کې ډیر سخت ظلم شروع دی ډیر سخت ناجایزه شروع ده په د هلمند په مرکزی زندان کې دا غزما پیغام چې ته درور شي چې ډیر مننه ورور جان دغه یو کار ته وکي چې ډیر بنجانو دغه مشکلات زیاتې او سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د بادغیس ولایت خوشپاج نه سکی راغلی د بلامغاو د سوالی د جنگ او د خوشحالی څخه مشته در ملک خوب داشت که کارتون را کلی جر کارتون و داشته بگوی نشت که دوی گولی وده را کلی دو پنج کلو دیم بل هیچ چه نده را کلی نوز و داغه روی سات یا وزیر سات خواهش دی دیر دربین سی خلق در دیر اخری سرم مخ دی او کچی دیان سپیزور امری دی نو کز نوز آقه چو کواری خود آقا ماجر دیخیر سرم سرم مخ دی او کومک ته وشي چې څوک سر نه په ترخینه حياتي کوي یې پښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه دا شمالو یې زو سلام
السلام علیکم ټولګو کوچنی خبرې کوم د خو وګورئ له سوالینه نور ورځ سره کوم سوال دی د افغانستان خرید او فروش روان ده یو رس مسکن کې سوال یو رس پاکستان کې افغانان نه خبر دا سوال د افغانستان خلکو ته یې څه معلومات ورنه ټول باید افغانستان کې دننه په یو ټغر وسی طالبان ورونو نه زه خواهش لرم چې د راتلونکي چې پاکستان او روسیې ټول موږ ته ولاکه ځانته ورسي دا شته منډې د کټو پورته وایي نو ګل پختیا کې وي اندر په غزي کې دي هغه ته کم چل ده راسي د وطن پروشي د وطن خریداري کړې ده په یو ټغر باید سر راټول تر څو د افغانانو د ګناه د ځینې پویدل باندې سلام
السلام علیکم زه نجیب الله خبرې کوم د پنجوالي ولسوالۍ ته ازادي ردو زما دا یو پیغام نشر کړي چې موږ درته د یو اتصالات په کمبیې ته ضرورت لرو موږ چې په خونه کې ناست یو زموږ ټلیفونونه کار نه کوي یو دانه خاده دې ودرېږي ازادي ردو دې خامخا موږ دغه پیغام نشر کړي وسلام د خدای په امان
السلام علیکم زما لکه سلطان ای سلطان محمد انارزین د کنټرول کله د کلی ملک یا احمد آبا ولسوالۍ د پکتیا ولایت لطفا وزارت پایګامه دې زموږ کلي ته پام وکړي زموږ کلی باندې واوره ورېدلې لاره نشته او ډېر عریضې مو کړې دي ولایت مقام ته ستا توجه نه ده کړې له تاسو نه توجه غواړو زموږ د کلي پلونه او د واورو تورولو لپاره ماشینان راټولې دي د مړي ژوندي لار نه لرو وسلام
ورو مردار د پرګریشن په سیمه کې پراته یو موږ یخ کې دی وځي تیږي ما جاریو په دا راځ پراته ما شي ما مو د ولګي مرسو د یخ مرسو ما شي سم شي نه را کول کې زبر ته سالو 2 اور په لورو کو کول کې اغان سر بالا ما خپل واخ د انجلار د انجلارام سره شریک دی بالا اغان دی په کډو خزغه ورو ته ما شي ساده تر اباسو اغان درغاخ شي دا انجنيرام او دا سربرايام موږ وشو ول دار به دار کوم چې څام نه څه وږي مو ته یې اخ مو کېږي مشارات
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د زابل ولایت څخه مې تمام سر سره نیولې ده د لوړ پلو چارواکو څخه زما دا ایله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې هغه لاست ټیلر غنم چې راغلي دي زړه دېست کې چش پنامه دا غمرستې د غریبانو لپاره دا خلک دې دلته کران ناشې لاړ چې دا مړو مړو باندې پرواوې مو یو کټوې باندې وې چایم پر وخره بیا یو کاټور پرېږدي ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې موږ خو په پانتون کې اوس راغلي د اله زه په خپلو سترګو وینم. نو زه زما دغه هیله ده چې زما پیغام ثبت شي او تر دا لوړو چارواکو پورې ورسېږي چې نه والي غم خوري نیکمندان امنیت د زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی، ډېر کړېدلی دی، خلک د مړو مړو ته مرستې ورسېږي. کنی ورا دې سي آیات تیرا ولېږي د یو مسکین څخه پوښتنه وکړي که چاته رسېدلی. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم. زه د بادغیس د ولایت د مرغاو د ولسوالۍ د دوکان د کلي څخه یم. الان اوس د یارا په ولایت کې ماجر د انجیل په ولسوالۍ کې قادستان کې یو. او زما دا پیغام دی ټولو د اشرف غني ته، دا پیغام د نورو مشرانو ته، دا پیغام دی چې موږ وږي تږي یو او زموږ سره کومک په هیڅ معنا نه کېږي. ډاکټرونه ټول را بد دی وایته خارجان، موږ نه خارجان د افغانستان خلک، موږ چیرې د خارج یو، موږ ته یو خطر کې د خارجان موږ ته بل لار راځي. کنه اوس موږ سره د کومه کوزي په یاد خدای. السلام علیکم. د پیغام
د جزاب د ولسوالۍ او د روزګان ولایت خبره کوم. موږ غواړو چې موږ په ولسوالۍ کې د پروژو د خاصو سخت کمی راغلی د پلو د خوا او د دریا د سړک کچکاله د سړک ته جوړولو د خوا او د خلک اصل د چیری پر زمو کارونه ټول نیمګړي دي. موږ د اشرف غنی دا خواهش کوو چې روزګار ته او د جزاب ولسوالۍ ته غټه توجه وکړي. والسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساتو ولې سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمونه ته په درناستر کوو
تلخزینه باندېان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاله از مشر سره شریک کړي. موږ به اړوند مسؤلینو ته ورسوو.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د ورګیل علاقه څخه خبره کوم. د روټ په خاطر چې مشکلات لرو، دا اوس واوري دي، بارانونه دي، مرزان او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو خواهش کوم چې راغلم تر لوړو مقاماتو ورسې د سړک راته پوخ شي او پلچکار نه ته جوړ شي. په نوبار ولسوالۍ کې کار وشي، کله خیره موجودې چې وي هغه ټولې پر وایستو ویشل کېږي. وسلام. په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاریخ صاحب د کونړ ولایت نه. په کونړ ولایت د ریپیج ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه را په دې خوا کار نه کوي. د ازادۍ راډیو څخه غوښتن لرو چې دغه موضوع ته یو کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایاګانو په حق لباندې، په نشتون په حق لباندې غږ جوکو، خو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مخابراتو لخوانه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی. خو د ازادۍ راډیو نه غوښتنه کوم چې په دغه موضوع باندې کار وکړي او زر تر زره یو رپورټ جوړ کړي تر څو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي. مننه. د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګان د ګزر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. منی عبدالناصر دی. زموږ کلی د ګزاب ولسوالۍ کښې زموږ کلی د مدخان په نامه دی. چېن ګرانو وروره، نن چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران ووري او بخ دي. کوچنیان او لویان سپین ویري ټول د لس پنس ناست په مرضۍ اخته دي. اوس خو لا اوبه خړې د عالم چې تېر وخت هم موږ اوبه نه لرو، او اوس به دا غمیزه ډېره زیاته شوې ده چې اوبه خړې دي. کوچنیان د لس ناست په مرضۍ اخته دي، سپین ویري اخته دي. او نور دا خبره اوس د خپل مریض یم او کوچني مریضان مې له سره دي چې د هغو اقتصادي کمزوري دي او خلک هم کمزور دي، اقتصادي کمزوري نه لري، اوبه هم خړې دي. موږ دغه واوره د ازادۍ راډیو خبره د ازادۍ راډیو څخه دا غوښتنه کوو د زموږ اواز وکیل صاحب ته ورسوي. پر ادرس او کلي کښې یو ساه هم نه لرو. نو ستاسې غوښتنه کوو چې دغه لږ اندک اندک یو ساه لږ برونخه جوړې چې دا کوچنیان یې وچوي او په لویان بلا پسې کوم لیکو پوهېږم. مننه. وسلام.
السلام علیکم. د ښکلې پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر وریکم. غوښتنه مې دولتمشر اشرف غني څخه دا ده چې په هېواد کښې معرف ته هېڅ پاملرنه نه کېږي، بالخصوصا خونکو ته هېڅ پاملرنه هېڅوک هم نه کوي. د خونکو معاشونه ډېر کم دي، کوم ماخ چې خون کو تور کول کیږي پدې باندې دی یو کور گزارا هم نکیږي بل خصوصا د 1450 خون کو مشونه خو بيخي کام دي کا چیرته په هواد کې خون کو مشونه لور شي خون کو تاپم لرنه وشي افغانستان به لا پرمختګ وکړي ځکه نور هیوادونو کې چې پرمختګ شوه دی د ماری برکت تا کا چیرته په هواد کې خون کو تاپم لرنه وشي نو افغانستان به هم د پرمختګ په حال کې شي
مننه کوم ګران ورور چې د پکتیا ولایت خمو دغه پیغام راستولې وو دوستان او تاسو پیغامونه مو د دې خبره کړه په دې هله چې چارواکو هم اوریدلی وي او دغه یادو سوستونزو ته جدي پاملرنه وسی د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته راسره کوي او تاسو نور پیغامونه ته هم پاتم یو ک غوړی چې زموږ پیغام ثبتون کې دسکا ته زنګ وهي د دې دسکا شمیره ته خبرونه په روسي برخه کې درته ریجه قلم او کاغذ را واخلی در سروې لیکي او د خپل سیم مستون زیرا سره شریک کی نور مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره ده 0 و 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی
نره نره خوگی نره 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 نره